دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله ارچیوال د امریکا د بهرنوی چارو وزارت وای د استنبول نسته به د افغان سولې د خبرو نهایی لوري وټاکی. د امریکا د بهرنوی چارو وزارت وایان نیټ پرایس په امریکا کې نن وختي رسنوی ته ویلي چې دغه نسته به له افغان مرکچی پلاوی سره د سولې د خبرو په برخه کې مرسته وکړي. د پرایس په وینا د افغان سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دی وروستیو کې ترکیه ته د سفر پر مهال له ترکی چارواکو سره په استنبول کې د جوړیدونکو کانفرنس په اړه خبرې کړي. د ټینګار وکړو چې د نورو نړیوالو مرستو په دوام د استنبول کانفرنس هدف هم دا دی چې مذاکراتو کې پرمختګونه رامنځته شي او کومې خبرې چې اوس دوه کې روانې دي یوې مطلوبې نتیجې ته ورسي. له بلې خوا د افغان سولې مرکچی پلاوی غړی غلام فاروق مجرو وایي دوی دوه کې د ملګرو ملتونو، ترکیې او د قطر له استازو سره ناسته کې د ترکیې د غونډې په اړه بحثونه کړي دي. اوس چې په ترکیه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ په استنبول کې ناسته جوړیږي، د افغانستان د کشالي ټولې ښکېلې خواوې دې ناستې ته هیله مندې ښایي، خو طالبان به وایي چې لا هم د ترکیې د ناستې په اړه غور کوي. د دې ډلې د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم نن رسنیو ته وویل چې ژر به د دې ناستې په اړه خپل دریځ روښانه کړي. نن ماسپخین د امریکا د کانګرس ودانۍ سره نږدې وروسته له هغه چې یو شخص خپل موټر د پولیسو د پاټک سره ټکر کړو، د چاقو په واره یو پولیس افسر ووژلو. چارواکو ایسوسییټیډ پریس خبري ادارې ته ویلي چې پولیسو د موټر چلوونکی په ډزو ویشتلې او وژلې دی. د کانګرس د امنیت لپاره د پولیسو د ځانګړي څانګې کپیټل پولیس مامورینو وویل چې دغه پیښه د کانګرس ودانۍ ته څیرمه شمال لوري ته په پاټک رامنځته شوه او له عمله یو بل پولیس افسر هم ټپي شوی. پولیسو ویلي چې داسې نه ښکاري چې پیښه د ترهګرۍ سره تړاو ولري. له پیښې وروسته د کانګرس ودانۍ وتړل شو او چاته ودانۍ ته د تلو راتلو اجازه نه ورکول کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو د کار او کارګر وزارت په تازه راپور کې ویلي چې د تیری مارچ میاشت کې د بیروزګارۍ اندازه په بیساري توګه کمه شوې. د وزارت په راپور کې چې نن جمعه خپور شوې راغلي چې د مارچ په میاشت کې 9,14,000 کسانو ته کارونه پیدا شوي. د تیر کال د اګست د میاشتې راپه دې خوا په یوه میاشت کې په دومره ډېر شمېر کسانو ته د امریکا په متحده ایالاتو کې کار پیدا شوی. تر ډېره حده دا کارونه د تفریح، هوټلونو او رستورانتونو په برخه کې پیدا شوي چې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر محدودیتونو او بندیزونو سخت ځپلی وو او ډېر زیان یې لیدلی و. په راپور کې د کار د زیاتېدو دلایل د کاروبارونو بیرته پرانیستل کېدل او د واکسین کولو د پروسې چټکېدل ښودل شوي. د همدې کال د فبروري په میاشت کې د امریکا په متحده ایالاتو کې د بیروزګارۍ اندازه 6.2% کې وه، خو د کار وزارت ویلي چې د مارچ په میاشت کې د اندازه 6% ته راټیټه شوي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي پولیسو د وسلو د یو ډیپو له منځه وړلو سربیره هغه چرس هم نیولی چې وسلوالو طالبانو غوښتل له کرخې هغې غاړې ته د پلور لپاره یواړوي او په پیسو یې وسلې راونیسي. د پکتیا د پولیسو وایان محمد لال امیری رسنیو ته وویل چې 215 کیلوګرامه دغه چرس یې د پنجشنبې په ورځ د دې ولایت سمکنوی ولسوالۍ کې له یوه موټره او دوه شکمنو کسانو سره یو ځای نیولي. امیری زیاتوي د پکتیا سمکنوی ولسوالۍ کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو د وسلو یو ستره ډیپو هم له منځه وړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د روسیې د بشري حقونو څو مخکښو ډلو په سوریه کې له بشري حقونو په سرغړونه په تیره پر ملکي اهدافو په بمباریو کې د روسیې لاس لرل غندلی دي. دا غندنه په هغه 190 مخیز راپور کې راغلې ده چې د روسیې د بشري حقونو ډلو د لومړي ځل لپاره د سوریې د خونړۍ جګړې په اړه چمتو کړې. په دې ډلو کې د بشري حقونو د یاد مرکز او څو نورې مخکښې ټولنې شامل دي. دا راپور په روسیا، لبنان، اردن، ترکیه، جرمني، بلجیم او څو نورو هیوادونو کې د سوریې د جګړو له عیني شاهدانو او ژغورل شویو ملکي وګړو سره د 1.5 مرکو پر بنسټ برابر شوی دی. د راپور له مخې د مرکو ځینو ګډونوالو ویلي دي چې دوی او عزیزان یې د روسیې د بمباریو قربانیان دي. په راپور کې راغلي د دې ملکي وګړو پر مصیبت له تمرکز وروسته دوی دې نتیجې ته رسیدلي چې د سوریې د راتلونکي اصلي مسؤلیت په دې کړکېچ کې ټولو ښکېلو اړخونو خو تر ټولو زیات روسیه ته متوجه دي. تاسو له امریکا غږ رادیو د دې ساعت خبرونه اورئ. او پیک او د تیلو نورو صادراونکو هیوادونو موافقه کړي چې د تیلو په تولید کې به پر اروانو میاشتو کې تدریجي زیاتوالی راولي. د اوپیک پلس په نوم د دې ډلې مشري سعودي عربستان او روسیه کوي. د اوپیک پلس د انرژي وزیرانو پرون پنج شنبه په یو بیان کې د کرونا د وبال دورې وروسته د تیلو د تقاضا زیاتېدو ته د اشاره په ترڅ کې په نړۍ کې د کرونا ضد واکسین د تطبیق په نتیجه کې د نړیوال بازار د وضعیت ښه کېدل او د پیاوړي اقتصاد په لرونکو هیوادونو کې د دې وبال کابل له زیانمنو خلکو سره د مالی مرستو بستې مهمې وبللې. اوپیک پلس چې د تیلو د صادرونکو هیوادونو اتحادیه یا اوپیک او د روسیې په ګډون نور هیوادونه پکې شامل دي، په ورځ کې د شاوخوا 2 میلیونه بیرل تیلو د تولید د مخنیوي چارې تنظیموي. څو د کرونا د وبا د سرایت پر مهال د تقاضا د کمیدو په نتیجه کې د تیلو د بایو د چټېدو مخه ونیسي. د اوپیک پلس د غړو هیوادونو د انرژي د وزیرانو د وروستۍ پریکړې پر اساس د تیلو په تولید کې به پر اروانو می او جون میاشتو کې د ورځې 3.5 لکه او په جولای میاشت کې 4.5 لکه بیرل زیاتوالی راشي. د هند روغتیا وزارت چارواکو په تیرو 40 ساعتونو کې په دغه هیواد کې د شاوخوا 1.5 لک کسانو پر کرونا د اخته کېدو خبر ورکړي. چارواکي وایي دا په تیرو 6 میاشتو کې لومړی ځل دی چې په یو ورځ دومره ډیر کسان د کرونا په وایروس اخته کیږي. د دغه پیښو تر نمایي زیات د مهاراشټرا په ایالت کې دي. د جانس هاپکنز پوهنتون د معلوماتو په اساس هند تر امریکا او برازیل وروسته دریم هیواد دی چې 2.3 میلیونه کسان پکې د کرونا پر وایروس اخته شوي. امریکا کې تر دې دمه 1.5 او برازیل کې 2.3 میلیونه کسان په دغه وایروس ککړ شوي. په ټوله نړۍ کې بیا تر دې د مشاو خو 1.5 میلیونه کسان د کرونا پر وایروس اخته شوي دي. د پښتون ژغورنې تحریک مشر منظور پښتین د پاکستان دولت دغه تحریک د غړو د زورولو، بندیانولو او له قانوني حقونو څخه په محروم ساتلو باندې تورن کړی دی. د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته د وینا په وخت د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین تور لګولې چې په پاکستان کې د په وینا قاتلان آزاد ګرځي. خو د پی ټی ایم یو شمېر غړي او مشران د ناوړو تورونو له امله بندیان دي. هغه زیاته کړي په پاکستانی زندانونو کې د قتل، ترهګرۍ او نور لوی جرمونو باندې سزا شوي قیدیانو ته هر اونۍ یو ځل د ټلیفون د کارولو او په ټاکل شوي وخت کې د زندان دننه د قدم وهلو چې کوم حقونه ترلاسه دي، د پی ټی ایم غړي د حقونو محروم ساتل کیږي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې له امریکا غوړم.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ اوریدلی سي چې د مالیه سرپرست وزیر خالد پاینده وایي چې په افغانستان کې تر 50% پورې ملي عواید د فساد، لازم ظرفیت نشتون او د زور مالی سیستم له امله ضایع کیږي. د دغه وزارت چارواکي وایي سش کال د 2.4 میلیارډ افغانیو د ملي عوایدو راټولول هم ډیر ستونزمن کار ګڼي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ لري.
د مالی وزارت سرپرست خالد پاینده وایي چې د یو لړ عواملو له امله د افغانستان له نیمایي څخه زیات ملي عواید ضایع کیږي. خاګلی پاینده د پنجشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د دې کار یو علت د افغانستان د مالی سیستم زوړوالی دی.
موضوع ازی کې 50% عواید ما حیف مایل میشه بیخي درست است.
خاګلی پاینده وویل دا مسله چې زمونږ 50% عواید د نورو جیبونو ته ځي بیخي سمه خبره ده. خالد پاینده وویل چې همکارانو ورته ویلي چې په دې مسله خبرې ودی کی ځکه چې د هغه د همکار له نظره به په دې مسله خبرې د مالی وزارت اعتبار ته زیان ورسوي. خو د مالی وزارت سرپرست ویل چې د صداقت له مخې غواړي په دې مسله هم خبرې وکړي.
ما دې روز پریروز دروز رافت
خاګلی پاینده ویل زه پرون او بل پرون په کندهار کې وم. زه تاسو ته وایم چې راته یو ویل چې په سلویخ پټه لوړ کانټینر کې د موټرو پرځي په ډېرې سختۍ سره ځای پیدا شوي دي. مې خوروي پیسې ورکو خو کانټینر مخلاصوي. د مالی وزارت سرپرست ویل چې د ګمرک له مامورینو یې وغوښتل چې خامخا کانټینر خلاص کړي. کله چې مامورینو کانټینر خلاص کړ پکې د پاکستان د لس نوي تیز رفتار موټر ځای پیدا شوي وو. هغه ویل چې په بل لارې کې چې پکې پومبه بار وه د معنې پر مهال معلومه شوه چې د پومبې لاندې د شاوخوا 3 میلیونو ډالرو پر ارزښت ریډ بل په نوم انرژي لرونکي شپېته زره ډبې ځای په ځای شوې وې. د مالی وزارت سرپرست ویل چې دغه وزارت د ګمرکونو د کړنلارې له امله هم سوداګر د قانوني لارو د موادو د واردولو پر ځای قاچاق ته مخه کوي. هغه د مثال په ډول وویل چې د افغانستان په ګمرکونو کې د ایپون شپږ بیا $200 لوړه ټاکل شوې چې دا بیا د دغه ډول ګرځ د ټلیفون لاسلي بیا څخه څو وارې لوړه بیا ده. هغه د قوانینو پر اصلاح او هم په ګمرکونو کې د کالي ظرفیت د لوړېدلو اړتیا یادونه وکړه. د مالی سرپرست وزیر وویل چې سکل مالی کال کې دغه وزارت لپاره د 16.5 میلیارد افغانیو د عوایدو هدف ټاکل شوی چې هغه دغه هدف ترلاسه کول په ټاکلې موده کې یو ستونزمن کار وګڼه. د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکونو چارو مین علي بشا ابراهیمی په تیرو سه باندې درې میاشتو کې راټول شوو ملي عوایدو په هکله خبریالانو ته وویل چې د حمل د میاشتې تر 11مې پورې په افغانستان کې سه باندې 19 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي چې د ټاکل شوي هدف څخه 30% کموالی ښیي. هغه ویل چې د هدف ترلاسه کول لپاره د ټولو ګمرکونو چارواکو ته ویلي چې که په لنډه موده کې هدف ترلاسه نشي نو کار څخه د هغوی د ګوښه کېدو په ګډون به وزارت لخوا د تادیبي اقداماتو سره مخ شي. ښاغلی ابراهیمی ویل که چیرې د ګمرکونو په عوایدو کې بدلون رالی شي د هغوی د ارزونې معیار همدا هدف ترلاسه کول دي. هغوی ته دا ډېره څرګنده ده چې که کوم یوې په ټاکلې موده کې ټاکل شوی هدف ترلاسه نه کړي له کاره به ګوښه شي. افغان سوداګر وایي چې په ګمرکونو کې فساد نه یوازې د دوی د اندېښنې وړ مسله ده بلکې د هغوی پر وینا له امله یې سوداګرو ډېر مالي زیان هم لیدلی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی ویان امین بابک امریکاغه ګشنه اړیو سره په مرکه کې ادعا وکړه چې تیره میاشت د هرات په اسلام کلا ګمرک کې د اور لګېدل چې له امله یې سوداګرو په میلیونونو ډالره زیان ولید علت یې په دغه ګمرک کې د فساد شتون او د زیربناو نشتون و.
ما همواره از دولت افغانستان خواهش ما بر ای بوده.
ښاغلی بابک ویل له افغان حکومت څخه زموږ غوښتنه تل هم دا وه چې په ګمرکونو کې د فساد مخه ونیسي چې له امله یې خصوصي سکتور له دې زیات زیان ونه ویني. د افغانستان د مالی وزارت وی یو پلاوی د اسلام کلا په ګمرک کې د اور لګېدلې مسله څېړلې چې پیلې به یې ژر له خلکو سره شریکې شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. یو تازه څېړنه چې د ملګرو ملتونو د نړیوالې پراختیا ادارې خبره کړې ده شی که د نړۍ د مخ په پراختیا او نیستمن هیوادونه چې د کورونا د کووید وبا له امله یې اقتصادونه سخت ځپل شوي دي که یې ملاماتونکو پورونو یوه برخه معاف نسي نو به ونسي کولی چې له فقر او نیستۍ څخه خپل ځانونه په اسانۍ سره خلاص کړي. له ژنیو څخه د امریکا ژغ د خبریالی لیزا شلاین درالیژلی رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تستدر اوروي.
دا تازه څېړنه چې توقع کیږي رپورت به د ملګرو ملتونو نړیوال پراختیا پروګرام بلونی د نړیوال بانک او نړیوال وجهي صندوق یا IMF د کلنې غونډې مخکې خپور کړي هي چې دا وخت د نړۍ د یو سلو شلو مخ په پراختیا او نسمونو هیوادونو چې عاید کم دي او یاد کلنې او عوایدو له بابت په منځنۍ درجه کې واقع دي. کونونس او بای اقتصادونه ځپلې دي. خلک دا وخت په سخته نستۍ او فقر کې ژوند کوي. که د ملاماتونکو پورونو د بوج په کمولو کې ورسره مرسته ونشي ممکن چې هغوی ونشي کولی سکال د خپلو مخکنیو پورونو سود ادا کړي او یاد فقر او نستۍ نه ځانونه راوباسي. د نړۍ مخ په پراختیا هیوادونه $1 trillion یعنی $1,000 میلیارد پور وړي دي. د ملګرو ملتونو د نړیوال پراختیا د پروګرام مسول اچم سټاینر وای چې دا هیوادونه د فقر او نیستۍ په وجه د خپلو ملي شتمنیو د پلورلو له ګواښ سره مخامخ دي. مجبور دي چې د خپلو مصارفو د کمولو په خاطر له هغو ټولنیزو او اقتصادي پروګرامونو نه لاس پریمینځي چې عملي کول د ټولنې د وګړو د بهبود او ښېګڼې لپاره حیاتي اهمیت لري. موږ تازه او زړورو میکانیزمونو ته اړتیا لرو. کم عاید او د منځنۍ درجې عوایدو هیوادونه په عاجله توګه مرستې ته اړتیا لري چې د خپلو پورونو بوج سپک کړي، پانګه راجلب کړي او سرمایه ګذاري وکړي. د نړۍ یو شمېر بډای هیوادونه په نسمنو او مخ په پراختیا هیوادونو کې له سرمایه ګزارۍ نه ډډه کوي او ځینې لګیا د خپلې پانګې راوباسي. په نسمنو هیوادونو کې د فقر او نیستۍ کچه په مسلسله توګه مخ په لوړېدو ده. د کورونا د کوینس اوبا د دغه هوادونو اقتصادي فزیکی او روغتیایي زیربناوي لکار غورځولې دي. د نړیوال پرختای پروګرام دا لوړ پوره مامور وای چې دا وخت یو شمیر بډای هوادونه لګیا دي لخپلو خلکو سره نقد مرستې کوي. عین شان فرصت د نړۍ مخ پراختیا هوادونو ته پلاس ورشي، نو هغوی به هم وکولی شي چې خپل اقتصادونه ورغی او خلک د نستۍ او فقر نه راوباسي. نشي کولی په ټولنیزو او اقتصادي سکتورونو کې سرمایه گذاري وکړي. که د مثال په توګه د افریقا د نیمې وچې له ځینو هیوادونو سره مالي مرسته وشي، ممکن چې دغه هیوادونه به ځانونه له هغه تباهۍ نه خلاص کړي چې د کورونا د کویت د اوبا په وجه ورسره مخامخ شوي. د افریقا په نیمه وچه کې یوازې سږ کال 600 میلیونه خلک برېښنا ته له لاسرسي نه محروم دي، او د دې لپاره چې ژوند یې سم شي تر ټولو اسانه او بسیطه طریقه به دای چې د انرژۍ په برخه کې په دغو هیوادونو کې په فوق العاده توګه زیاته سرمایه ګذاري وشي او د انرژۍ د هغو ذرایعو د زیربناو په جوړولو کې ورسره کومک وشي چې بار بار ورنه استفاده کیدی شي. هم به د هغوی اقتصاد ورغېږي او هم به د افریقا په نیمه وچه کې پاک انرژۍ ته د لاسرسي امکانات د روانې میلادي پیړۍ تر نمایي پورې زیات شي. د ملګرو ملتونو د نړیوال پراختیا پروګرام اقتصاد پوهان ویلي دي چې بله اونۍ د نړیوال بانک او د نړیوال وشي صندوق د غونډې په مهال باید له سره د دغو هیوادونو د پور د تنظیمولو او هم مرستې په باب موافقه حاصله شي. باید د نړۍ مخ په پراختیا او نسون هیوادونه وهڅول شي چې په اقتصادي سکتورونو کې لازم اصلاحات وکړي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو دا او تاسې زموږ د خبرونه اوري. د فراه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې په ټولو روغتیایي مرکزونو کې د پولیو واکسین تطبیق کمپاین روان دی، او ټولو تر 15 کلونو کښته ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول کیږي. د فرار روغتیایي چارواکي وایي د دې ولایت په زیات شمیر ولسوالیو کې د پولیو واکسین کمپاینونو ته د کور په کور ګرځېدو اجازه نه ورکول کیږي، خو د فرار مرکز او ولسوالیو په هر روغتیایي مرکز کې د پولیو واکسین شتون لري، او خلک ولی سي خپل ماشومان د واکسین لپاره روغتیایي مرکزونو ته بوزي. نور حال زموږ د خبريال خوشحال زلان په دې راپور کې ووري.
د فراه ولایت په ټولو روغتیایي مرکزونو کې د ګوزن واکسین تطبیق لړۍ روانه ده. د فراه د عامه روغتیا کتلوي معافیت عامر ډاکټر عبدالواحد فراهی وایي تیره اونۍ دوشنبه د نور ولایتونو په څیر فراه کې هم د ګوزن واکسین کمپاینونه پیل شول، چې په ټولو روغتیایي مرکزونو کې به د دغه واکسین لړۍ تر 11 ورځې پورې دوام ولري. نو ټول خلک کولای شي چې خپل ماشومان د واکسین لپاره روغتیایی مرکزونو ته یوسی. د فرا اوسیدونکو د ټولو ولسوالیو خلکو څخه غواړي چې خپل ماشومان د واکسین لپاره روغتیایي مرکزونو ته بوزي تر څو د تلپاتې فلج یا ګوزن ناروغۍ له شره په امان کې پاتې شي.
نوم بسم الله. د فرا ولایت یو تن اوسیدونکو کله چې دغه واکسین تیمونه راځي دغه مونږ کورو خواته مونږ دغه خپل ماشومان ورو ټول هغه واکسین وونو. کله یو ماشوم زموږ لپاره پاتې ګورو هغه کلینیک ته غزایت واکسینه وو، نو مونږه د نور خلکو سم د غیل لرو چې د خپل ماشومان دیوسی واکسین کې.
بلخوا دی فرالوی دینی عالمان هم پر ټولو ولسونو د اسلامي شریعت لمخې فرض ګڼي چې خپل ماشومان دی فلج خطرناک او وژن کې ناروغي پر وړاندې واکسین کړي. مولوی رحمدین وایي
دا کوچنوالي مشکل یو دی چې لوی سو دا بل مشکل دی. په هر صورت هغه نر په یو خوا کې دی، بیا زنانه چې دی د دې مشکل بیا څونه دی، د دې ساتنه څونه ده. مور پلا به تر اباده ژوند دی نوی چې د ساتنه وکړي په دې باره کې. نو دغه کار د واکسین دا باید په ټول دنیا کې په ګډ افغانستان کې د یو په ساته د عام ریکار سوي وای ځکه چې مسلمانان ټول ودی ته ضرورت لري.
ډاکټران وایي ګوزن ناروغي هیڅ ډول درملنه نه لري، خو کچیر ماشومان ته تر 15 کلنۍ پوري ګوزن واکسین تطبیق سي نو هیڅ کله به هم په فلج ناروغي اخته نه سي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، نن په مزار شریف کې اکثریت کورنۍ د پسرلي له هوا او شنو دشتو څخه د خوند اخیستو په خاطر دشتو او سرسبزو سیمو ته تللي وه. دوی وایي که کال یې په خوښۍ پیل کړ نو کېدی سي ټول کال پرې ښه تیر سي. نور تفصیل زموږ د خبریال ګلرحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
په بلخ کې د حمل په اوله د جنډې اوچتولو له مراسمو وروسته خلک د حمل د میاشتې په 14مه ورځ چې دوی ورته سیزده بدر وایي، یعنی د حمل په 14مه، له کوره دښتو ته د وتلو په معنا اخلي. په مزار شریف کې په دې ورځو کې د شادیانو دخته کې، سیاد سیمه کې او د مارمول تنګي کې د خلکو او کورنیو بیروبار زیات وی. د مزار شریف دوه تن ځوانان چې د شادیانو دخت ته د پسرلی له هوا څخه د خوند اخیستو لپاره تللی داسې وای.
نوم ولی خان دی، ولی زی تخلص کوم، نن دلته راغلی د ملګر سره بانډار لرو، د تفریح لپاره راغلی یو دلته خلک د خپل فامیلو سره کورنۍ سره د جمعې په ورځ راځي دلته بانډار کوي. مزار یو د هغه ولایتو څخه د افغانستان چې معمولا جشن نوروز یا هغه جاندا بلاش ورته وای دلته جګیږي، او خلک د څلور د شو ولایتونو دلته د ملي لپاره راځي او خوند ترنا اخلي. سار وخت دلته راغلی او غرمه دیګي مو مکړو، دیګي څخه مو خوند واخستو دستجامي، او د دیګي په اخر کې د غرمه ډوډۍ په اخر کې مو د وطن د سولې تر سري سولې لپاره مو دواګان یو کړې. ان شاء الله چې سولې لا برازي او مونږ دې ته خوشبيني یو.
نو مې نه نه خان ده د انډیوالان سره راغلی په مزار کې، د سپرلي ټیم کې د غزای کې ډېر بیروبار جنجل جوړ دی. د غزای د مزار یو د مهمو ځایونو ده چې خلک ډېر ورته راځي او سیل د ساتری لپاره خپل نن دا هوډ لرلو چې راشو دلته، او دلته یو څو ساعته د انډیوالان سره خوږې شېبې ولرو. مزار کې ډیر ځایونه شته داسې دي سپرلي کې چې مثلا هلته د سیل د ساتری لپاره ډیر امکانات برابر دي، خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې امنیتي وضعیت ډیر ښه نه ده. نو شادیانو سارا چې دا ډیر جموجوش پکې جوړي.
د قندوز خلک هم د پسرلی په موسم کې داودان پراخ او شنې دښتې ته د سیل او چکر لپاره وزي، خو په دغه ولایت کې د ورستۍ او ناامنۍ لامل داودان په دښته کې د خلکو بیروبار کم شوی دی. تیر کال وسلوالو طالبانو داودان له دښتې یو شمېر کسان بیولي وو او ځینې د خلکو په منځ کې وجلي وو. دغه پیښو په قندوز کې د خلکو د تفریح مخه ډب کړې ده. د قندوز اوسیدونکو وایي چې سږ کال که څوک دښتې ته د سیل لپاره ځي نو د لوی لارې د پولیسو د پوستو تر څنګ یوه شیبه کینی او بیرته په وخت ځانونه کور ته رسوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
قدرمن اوریدونکو، د ایستر یا د عیسی علی السلام د کلیزې دورې په مناسبت رخصتی په امریکا کې د سیمایزو ګلپلورونکو لپاره ډیره مصرفي ورځ وي. په دې ورځو کې خلک د خپلو عزیزانو سره د لیدو لپاره ګلان اخلي. د امریکا ژا خبريالي ایشا سرای په شمالي کورولینا کې له ګلپلورونکو سره د کال په دې وخت کې د هغوی د فروشاتو په اړه خبرې کړې دي چې د رپورټ ژباړه زموږ همکار نظرانه یوسفزی تستوړند کوي.
د ایستر رخصتی ګرمه هوا اوګدې ورځي او ګلان ټول سره یو ځای دي. سکال د کرونا د وبا سربیره لکه د نورو په شان دي، ځکه چې کولا پلورون کی دا اونې په اخیره کې په خرڅلاو کې زیاتواله ویني. امری کاپس چې یو ګلان خرڅون کی دوايي خلک ډیر خوشاله دي چې بسرلې راغې. دا ډیر اوګد جمع او دا د عادي جمع نه زیات اوګدو، لکه خلک دا احساس کوي چې تیر کال ټول په جمع کې تیر شو. کرونا په حقیقت کې د خلکو د ګلانو سره مینه زیات کړه. په ایسټر کې ایسویان د مارچ په پای کې یا د اپریل په پیل کې د عیسی مسیح بیا راژوند کېدل مانځي. هم دغه وخت کې ټیولپس په شمالي نیمایي کروندو سیمو کې په ډیرو ځایونو کې غوړېږي. خلک واقعتاً خوشاله دي چې ټیولپونه غوړېدلې دي او دا دومره ډیر دي د نور ګلون نه زیات ډیر دي. څنګه چې دوی پورته کیږي خای دوی ډیر زورور وي، دوی زر لوی شي او دوی ډیر ګړندی وده کوي او بیا یې ګلونه ډیر رنگین دي. زه ګړم چې همدا ایسټر دی د نوي موسم د پاره د بیا زیږیدلو آیډیا. یو ښځه کاپس چې ټول هغه ګلونه کری چې هغه خرڅوي وای چې څومره چې دا دنده خسته ده هغه عمره د ننګونو ډکه ده. هغه وای دا ډیر فزیکی کار دی، مونږ په بالټو اوبه راوړو او په ساعتونو باندې دلته ولاړ یو. د ګلانو د ګیډو جوړولې ښه مثال دی. دا یو له هغه شیانو نه دی چې سخت کار دی، ځکه چې دا اسانه ښکاري خو اصل کې ډیر سخت دی. پروس کال د وبا نه وروسته کاپس خپل دوکان د میاشتو لپاره وتړو. هغې به یوازې د خلکو آنلاین آرډرونه پوره کول. هم په دغه وخت کې هغې د ځایي بزګرانو سره د مرستې دپاره د خپل دوکان شاته د آنلاین خرڅولو او رسولو کار پیل کړو.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله اوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا په جوړه توګه د امریکا جاپان ائتلاف ته ژمنه ده. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن سمیت د خپل تازه وخت په سفر کې ټینګار وکړ چې امریکا او جاپان په ګډه د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د درست سیمې د سمندري امنیت په شمول د امنیت د مرکزی اندېښنو او غم خوري. امریکا او جاپان د کووید 19 د اقلیم د بدلون او کمپیوټري حملو په شمول د لومړیتوب د نورو موضوعاتو سره مخامخ دي. امریکا او جاپان د دیموکراسي، بشري حقوق او د قانون د حاکمیت پیاوړی کولو ته ژمن دي، مګر د بهرنیو چارو وزیر بلینکن خبرداري ورکړه د دغه سیمې په شمول په ډیرو ځایونو کې د غرزښتونه د ګواخلاندې دي. په برما کې پاوز کوشش کوي چې د دیموکراتیکو انتخاباتو نتیجې په بل مخ واړوي او په بیرحمه توګه سولهیز احتجاجونه وځپي. چین د تشدد او تیرین کار اخلي چې په سیستماتیک توګه په هنګ کان کې خود مختاری وخوري، په تایوان کې دیموکراسي لمنځه یوسي، په سینکیانګ او تیبت کې له بشري حقوقو نه سرغړونه وکړي او د جنوبي چین په سمندرګي کې په کشتۍ چلونه باندې ادعا کوي چې دا له بین المللي قانون نه سرغړونه ده. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل من د آزاد او د اندو بحر الکاهل د سیمې په نظر کې نیولو سره متحد یو چې هیوادونه پکې قوانین تعقیبوي، هر کله چې دوی وکړه شي همکاري کوي او خپل اختلافات په سوله ییزه توګه حلوي. موږ به په خاصه توګه پر شا ولاړ شو که ضرور شي، کله چې چین له تشدد یا تیرینه کار واخلی چې په خپل لار راشي. د اندو پیسیفیک سیمه مخ په زیاتېدونکو توګه د بین المللي جیوپالیټکس مرکز دی. په دې سیمه کې به د وشتمې پیړۍ د تاریخ ولیکل شي. جاپان او امریکا به د خپل متحدینو او انډیوالانو سره په ګډه د خپل قوي رویش پلویان وي چې اساس یې زموږ ارزښتونه او زموږ ګډه ژمنه ده چې امنیت او د خپل ټولو خلکو سوکالۍ ته مخړې ده. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن اول موږ په ګډه په باور سره راتلونکي ته سترګې په لار یو چې د جاپان او امریکا ترمنځ دوستۍ تاب راوړي، مګر نه یوازې دا چې دا تاب راوړي بلکې دا به وده هم وکړي او موږ به په ګډه د ټولو خلکو لپاره یو قوي او سالم راتلونکي برابر کړو.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول